پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرے ما د مشال ریډیو دی او دا خبرونه کې متاثر لپاره د پاکستان افغانستان سیمه رڼا راپورونه تفصیلي راوړي دي. زمونږ دوه ونیزې خبرونې سروې او جمهوریت به هم اورې. خړومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر په کابل کې ملاقات کړی دی. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې تحریک د ځینو مشرانو د نیولو امر کړی دی او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی وایي په دویم ځل واک کې د راتلو هیڅ هڅې نه کوي. دا خبرونو تفصیل. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکو او سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د دواړو مشرانو په یو ملاقات شوی او ټاکل شوی چې د پلاو په کچه په ملاقات کې به هم د سیمې امنیت او دوړخیز اړیکو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د ولسمشر دفتر څخه نن په جاري شوي یو بیان کې ویلي شوي چې له پاکستانه د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي په افغانستان کې د متاثره شوو خلکو لپاره نن پاکستانی چارواکو په تورخم په لومړۍ مرحله کې 280 ټنه غنم افغان چارواکو ته حواله کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل افغانستان ته به ټول 30,000 ټنه د خیر غنم د خیر سګالې په توګه ورکول کیږي. چارواکو زیاته کړه نن په تورخم دروازه د غنمو ورکولو پر مهال پاکستانی او افغان چارواکو د پولی ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د چارواکو په خبره د دې غنمو ورکولو اعلان سمو د وړاندې پوخانی وزیر اعظم شاید خاکان عباسی کړی و. د خیبر پښتونخوا د سوابې پولیسو د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د غورسنګ د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دوی تور دی چې د اګست په 12مه په سوابې کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده. د پښتون ژغورنې تحریک ویان فضل شاه اډوکیټ تر مخه مشال ریډیو ته ویل د سوابې پولیسو د امر د جمعې په ورځ کړی دی.
البته لوکل د ثواب کم زمونږ عہدیداران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغې خلاف یا کوم چاچا چې په دې جلسه کې برخه اغشتي وه تقریرونه یې کړي وو د هغې خلاف د اف آی آر کټ کړی. ثواب تاڼې ایس ایچ او قمر زمان په مدیت کې.
پښتون ژغورنې تحریک د تیرو څو میاشتو نه په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نکی مسید په وژنه د تورن پخانی افسر پولیس افسر راو انور د گرفتاری په پاکستان کې د ماورای عدالت وژنو مخنیوي ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هواد یې د مهال په قرضونو کې نښتې دي او هر ورځ په دې قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېر ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته ویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په تیرو لسو کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه 1.5 زره ارب روپو ته رسېدلې ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
د وروستیو کې د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر ویلی وو د ملک د انتظام او د غستل شوو قرضو د قسطونو ورکولو لپاره ممکنه ده چې نړیوال مالیاتي فنډ سره د نورو قرضو لپاره خبره وکړي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کویټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. تېر ورځ په کویټه کې یوې خبري غونډې ته چیما وویل چې د محرم د 8 نه تر 10 پورې په کویټه کې 3,000 پولیس او 2,000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. عبدالرزاق چیما زیاته کړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو 18 ځایونو کې به د عامو وګړو تلاشي کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د افغانستان په فرا ولایت کې لږ تر لږه 500 پوځیان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فرا ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر بیړنې ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او پکې ناست ټول کسان وژل شول. د خاکي سفید ولسوال محمد نورزی نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې ده. بلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دي. التانن د پروان ولایت په چراکار کې په یو پوځي ګاډي سره نږدې د سړکاري چاودنه شوي چې پکې د استخباراتي ادارې څلور کارکوونکي او یو عام وګړی وژل شوی دی. د پروان د والی ویاندې واحده شاهکار ویلي په دې پیښه کې یو پوځي او یو عام وګړی زخمیان شوي هم دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. بلخوا څېړونکي وایي دا لا څرګنده نه ده چې حیدر العبادی په واک کې د راتلو هڅې په رښتیا هم پریښې دي او کنه. د امریکا ملاتړ لرونکي حیدر العبادی پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل په دویم ځل واک نه غواړم او واک به په پر امن توګه انتقالیږي. حیدر العبادی او شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر په جون میاشت کې اعلان کړی و چې هغوی د مې میاشتې انتخابات وروسته د نوي حکومت لپاره پر یو سیاسي اتحاد جوړولو صلاح شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هیواد د پخانی وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. پامپیو زیاته کړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي. مایک پامپیو پرون اویل د ایران بهرنیو چارو وزیر جواز شریف او د جان کیری ملاقاتونه بلا جوازه او له حده زیاته نامناسبه کار دی. له دې وروسته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې جان کیری له حریف هیواد ایران سره غیر قانونی ملاقاتونه کوي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په جواب کې تیر ورځ جان کیری په خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ته باید سما او د ایرانی وزیر خارجه د ملاقات په نسبت د خپل انتخاباتي کمپاین د مشر پال منافورت او د رابرټ میولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن وي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکارینا د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 55 پیسې خرڅې کیږي او په 1.5 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 40 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ خرڅې کیږي او په 3.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2 بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 6 او 45 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اورید زموږ پرونی د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورید شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان چارواکو سره د ملاقات لپاره کابل ته رسیدل دي. د سفر څومره مهم دی یو کارپو وای.
پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کېږي چې د خپل سخت اثر او نفوذ لاندې دي. په دې عمل هم دا نه بریښي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین ولی وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم ورکړی دی. د غورزنګ ویان فضل شاه اډوکیټ وای.
عدلیه خلاف د نارې لګولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لګولو چې کوم دی بنیاد دی.
وزیر اعظم عمران خان ویلي پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 1.5 زر ارب روپو ته رسیدلی.
آج پاکستان کا قرضہ 30 ٹریلین کا ہے اور جو ہر روز ہم صرف انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ ہر روز 6 ارب روپیہ.
زمنگ دو ونی زخبرون سروے او جمہوریت بہم اورے ترپائے د مشال ریڈیو سے. راو زمګړم به موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کابل په سفر دی. د تحریک انصاف حکومت جوړېدو وروسته د ولور پوری چارواکي د غهیبات ته اړومبه سفر برل کیږي. د دې مخکې شاه محمود قریشی د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ تر لاسه کولو وروسته په لومړی خبري غونډه کې ویلي وو چې په اړومبه ځل به کابل ته ورځي. تفصیل ګل ایاز راکړي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر باندې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته رسیدلې دي او د دوه هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري او په سیمه کې امن او ثبات پر ارزښت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې په کابل کې کامیابه خبرې اترې بعد د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو لړکې لوی پرمختګ. د پاکستان لوړپورې چارواکي سفر په داسې مهال کوي چې افغان حکومت په هیواد کې روستیو خونړیو پیښو تر شا پاکستان بللې او له نوې حکومت یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستان دا تور په وار وار رد کړی دی. بلخوا د افغان حکومت مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي مشال لري ته ویل چې پاکستان باید د هغو وعدو او ژمنو پوره کول عملي کړي چې د افغانستان په اړه کړي وي.
موږ غواړو چې له پاکستان سره اساسي او تاریخي ستونزې حل شي. له پاکستان نه غواړو چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
که څه هم د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې له افغانستان سره د خو اړیکو خبره کړي، خو د سیمه ییزو چارو پوهانو په خبره دا سفر به ډیر ګټور نه وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به د اړیکو پر ځای ساتلو ژمنه کوي.
نو داسې غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګرانه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر زیاته کړه چې د عمران خان حکومت لپاره به ګرانه وي چې د سلویختو کلونو شخړه هوار کړي. بلخوا د افغان چارو پوه سمی یوسفزی هم په دې نظر دی چې د بهرنیو چارو پالیسۍ کې د حکومت ډیر لاس نه وي.
د پاکستان د دولت پالیسي د پاکستان فوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشي د پاکستان خارجه چارو وزیر و. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دې عمله هم داسې نه بریږي چې قریشي صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټاکنو کې د کامیابۍ وروسته د جولای په 20مه په خپل لومړي وینا کې د افغانستان په اړه ویلي وو چې افغانان سوله غواړي، پاکستان په هغه هیواد کې امن غواړي او د دوی حکومت پوره کوشش کوي چې په هغه هیواد کې امن راولي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې نن کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر په دغه موضوع باندې په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتنه کړې ده چې هغه د دې سفر نه څه توقعات لري. نوموړی وایي
پاکستان د وسنی حکومت نه ماغه توقعات لرو لکه د مخکینی نه چلارو ده او یاد اغه نه مخکیم چلارو ده او یاد اغه نه مخکیم چ درلو ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د صوبات او سولې دی وبلوګرځو، باید د خوخی او پرمختګ یو وبلوګرځو، باید د نزدېکټ د دوه هوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو. وسنی په افغانستان کې چې کوم جنگ دی او کوم تاثیرات دی چې په پاکستان کې همشته او خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو دا خو به دا دوام کولی شو چې نړیوال لسونه مګر کافی اندازه دلته پالیسۍ وی چې اولادی چې د دې بے ثباتی او جنگ سره مرسته کوي. نو ته کوم دا چې هغه څنګه یو سکیدي شي څنګه بدلیدي شي.
سفیر صاحب د اپپس غونډې چې کمی دی هغه رواني دي دوه ملکونو ترمنځ دغه غونډې رواني دي چې مثبت پرمختګ پکې تر وسه شوې دي. خپل اپپس پرمختګ دی، خپل ناس پرمختګ دی، مګر هغه مونږ نه دی چې قناعت د خلکو حاصل شي، عمل جامه به درو وخت شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی، تعهدونه کافی زیات شوی، وعده ډیری دي، مګر د الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دي. وینه چې ودري عملي ودري، کاغذ نشي ودرولې، وعده نشي ودرولې، وعده ته باید موږ د عمل جامه ورواغوندو. نو سفیر صاحب د افغانستان کمی غوښتنې د پاکستان نه دي، آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډرس شوی نه دي؟
تاسې دی چې کچېره په صادقانه توګه دواړه هیوادونه سره کینی خبرې وکړي او تعهدات وکړي، نو نن به هغه وینه چې جاري ده نه به وي جاري. نو کله چې داسې وینو سیلاب روان دی او دا جاري وینو یو کمی خوشته په استعمال کې ډیر زیات کمیشته عمل نه به چې راځي.
سفیر صاحب نوې حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه افغانستان دوره به کوي، عمران خان هم خو مثبت پیغامات ورکړل، نو آیا تمام ته نشته چې دا کمی خبرې وشولې دا به عملي کی؟
همدا خبرې پیغامونه د خپل مونږ د دې هرکلې کو پنې فالو نه قدمي نشي. دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي دا پنې فالو نه پنې قدم نشي. په دې پوي چې نوې راغله نو هر شی د خبرونو شروع کیږي، مونږ ورته خوشبې
مخکې نه یو خو ما درته لکه مخکې چې ویلې د دې مجلسونو وروسته او دې خبرونو وروسته قضاوت د خلکو به په عمل باندې کېږي چې څومره موږ کولی شو د عمل جامې ور واغوستو. نو مخکې د وخته دی چې ډېر قاطع قضاوت وکړو. لومړنۍ کوم قدمونه چې دي د دې هرکلی کړو، وروسته دې قدمونو ته منتظر وو. نهایي قضاوت به د خلکو په وروستنیو یا په دوم درېم څلورم قدم باندې وسي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوالو چې زمونږ د همکار سره خبرې کولې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم ورکړی دی. په ایف آی آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اګست په 12مه نیټه په سوابه کې په یو جلسه کې د پاکستان د فوج او عدلیې پر ضد شعارونه ورکړي دي او له قانون سرغړونه کړې. د پښتون تحفظ غورزنګ ویان فضل شاه اډوکیټ دغه تورونه بې بنیاده بللی دي. تفصیل په دغه راپور کې د غورزنګ ویان فضل شاه اډوکیټ بیگا مشال لیډو ته وویل د سوابه پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوډ پر ضد اف آی آر لیکلی دی او د هغې د نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځې په پېښور هایکورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د ګرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د سوابه کم زمونږه او دداران کم ملګری او د کمیټې کم مرګری هغه خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریرونه کړو د هغه خلاف د اف آی آر کټکړي سوابه تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دې خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د نارې لګولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لګولو چې کوم بې بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامیې ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یوې مشرې ثنا اعجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې که چېرې یوه حکومتي اداره خپل کار په سمه توګه نه کوي نو په هغې نیوکې کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادي انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر کټ کول، گرفتاری کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی زموږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزور کیږي. تقریبا پښتانه سلوي ښکاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم دی د وخت نه راغلی دی چې زموږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان او تر هر ځای کې د کچې سم کارونه سره شو دی چې اوس وي د لکې ولا ورکړې شو نور داسې زونه کار نه کوي. د پاکستان د اسلام د دستور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په سوابه کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د غورزنګ د یو فعال حیات پریغال په ګډون د غورزنګ یو شمیر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمه روانه دي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش په ستاسو نمبر 00202212110015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مې
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیوا دی د بهرنیو قرضو حجم 1.5 زر ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور حال په دا راپور کې وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښتې دی او هر ورځ له بهره په اخیستل شو قرضو 6 ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخیستل شوې قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یہ سوچ لیں کہ ہمارا جو قرضہ 10 سالوں میں
تاسو بس پدی سوچ وکئی چې په پاکستان قرضہ په 13 کلونو کې د 6 زر ارب روپو نه 1.5 زر ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضہ کوم سود ورکوو هغه 6 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشي تللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نه کوي او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي هلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
ویل چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کومې مسئلې دي په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې دوی سره به دا سویژن اکنامک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک څه لاره څه چاره به وباسي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نغي وستو او نظام خکور لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنه پاکوي او د سرمایه کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملی کړي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اردن کو زرد مومن دو او باجوړ تا چرته چې نن سهار راهي سه د اسود میاشتې اوړمبه باران پیل شوه دی، ورسره موسم خوشوي دی. دغلت د کرکلی د سانګې چارواکو ویلي چې کروندګر دې باید د سرو د پاره باجرو کړي او د نورو پښتونو کروندا د نورو پښتونو د کروندې وخت تیر شوه دی. د غنمو کروندا به د منی میاشت د نومبر په 15 شروع کیږي. د سیمې خلک خوشاله دي چې اوږده او سخت ګرمي ختمه شوه او موسم یخ شوی دی. نور حال شانواز ترکزی راکړي.
په محمود باجوړ کې باران نن سهار شروع شوه چې د کروندګرو پوینه موسم خو یخ شو، خو ممکنه نه ده چې هغوی ته د کروندو لپاره هم ګټه ورکړي. د جوارو لرونه شوي او د غنمو کر د نومبر په 15 نیټې شروع کیږي، نو په منځو کې باران د هغوی د ګټه کولی شي چې کویان کې اوبه زیات شي او د اوږدې سوکړې له وجې په سیمه کې خشکي ختمه کړي. د باجوړ سبزلی خان هم جوار کرلی، خو هغه وایي چې باران په وخت نه و شوی نو جوار وچ شوی و.
جوار خدا دو بودا جی کمو دا خو تی دیو کم تیرا دا خوش کی جوارو دا بچه دا کمو پاتو نوید او بارانی و بونا بچه کم جوار که دل نو آغا خراب شوی دا که و چیوی موسم هم تیر دا موتو موتو بده شاوتال دیش شاید خدا دا کم جوار چی دی بارانت دا برای گزاره و چی
د ساپو بر محمد فردوس خان صافی وای چې د جوارو کروند خو نه د شوی خود ګردون او خشک موسم لوجه پسیمه کې بیماریانه زیاتې وي او د پشکال پشان خوب د پشکال د میاشتې ورستو هم و باران سره موسم یخ شو او ګردونه هم ختم شوی محمد زرعی افسر محمد جاوید سره خبر وکړه نو هغه وویل چې باران په کوزه محمد او خوش سیمو کې د سرو املوکانو باغونو ته وده ورکولی شي او دی وایي چې کروندګر د سروو دپاره خوراک هم باید وکړي
کم جوار لیټ کړلی شوی دی نو هغه ته د اوبو ضرورت دی دې وخت کې یا د مال لپاره باجره کړلی نو دې وخت کې فائدہ ورکولی شي نور خو همداسې داسې چې موسم دی نه چې هغه ته فائدہ ورکړي مملو خو دی یو سخجانه میوه ده هغې لکه صفت دا دی چې د سختې مقابله کوي فائدہ ورکولی شي
په دې غریزو سیمه کې نن د آسو میاشت په شروع کې دو سره اولنۍ میده میده باران شروع شوی ولې د محمد جاوید په وینا که داسې بارانونه یوه میاشت پس شروع شو نو ممکنه ده د غریزو سیمو کروندګرو ته د غنمو د کر لپاره ځمکه کې وتره پیدا کړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، یکاغون.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په اسلام آباد کې پرون د جمعې په ماسپښین د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره ونمانځل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا تابع کړی شوی دی پروګرام کې د پاکستان د وفاقي وزیرانو نه علاوه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، د یو شمیر هیوادونو سفیرانو، د بدني ټولنو فعالانو، په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو ګډون وکړ. نور حال له اسلام آباد احمد الله په دا راپور کې راکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سینټر کې د افغانستان 99مې خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره د یو پروګرام تابع کړی و چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د یو شمېر ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په اسلام آباد کې افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه نو دا یو پیغام دی د دوانو ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي.
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې وو، مستقیم استعمار لاندې نه وو، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیسته او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره بلکې د سیمې لپاره بیرته یو هدف دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی. افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده. نن ورځ د دې ډېر ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلق اوس هم خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي. نو اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی نو هغې بنیادي وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي. نو زما یقین دی چې داسې شوی نه دی او نه به بیا وشي. افغانستان خلق به خپل ځان، خپل ازادي وساتي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي، ځکه چې د دې سیمې ترقي د امنیت سره تړلې شوې ده.
افغانستان خلکو ته مبارک وي، پاکستان ته مبارک وي. د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد د پېښور او د جلال آباد یو دي سره خوشاله باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو. او ان شاء الله تعالی لنډ وخت کې مونږه دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمه لرو چې افغانستان به یو پرامن خوشحاله او ترقیاته افغانستان وي.
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوې ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلي مېلمنو ترې خوند واخستو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلې خپرونه کې له فرخنده اسد سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
اوردونکو مشال لیرو تغوګي په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
دا پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په یو ورځني سفر تللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا د سوابق پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منصور پښتین په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دې تور دی چې د اګست په 12مه په سوابق کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هېواد یې دا مهال په قرضونو کې نښتې دي او هره ورځ په دې قرضو شپږ اربه روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهره اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روان دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. تېره ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته چیما وویل چې د محرم د 10 نه تر 15 پورې په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فراه ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزو له وجې بېړنۍ ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او پکې ناست لږ تر لږه 500 پوځیان وژل شوي دي. بل خوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشته دی. د عراق وزیر اعظم حیدر ال عبادی داسې اشارې ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. بل خوا څېړونکي وایي دا څرګندونه ده چې حیدر ال عبادی په واک کې د راتلو له هڅې پر اختیار پرېښوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا هېواد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ملاقاتونو تنقید کړی دی.
مهم خبرونه واورید. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې سروې. په سروې خپرونه کې دا ونې زموږ همکارا انیس اجمل د ډاکټر سادیا سلیمان سره خبرې کوي. سادیا د فاټا په اصلاحاتو څېړنه کړې ده او د محل په قائد اعظم یونیورسيټي کې استاد ده. راځي چې د خبرونه وو.
اوریدونکو السلام علیکم. په سروې خبرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه وي په دې خبرونه کې منګل اغه جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څه کامیابی ترلاسه کړې وي او د ټولنې لپاره څه ښه کارونه کوي. دا وخت را سره سادیا سلیمان د ټلیفون په کرخه ده. هغه په پی ایچ ډی ډیګري کې د قبایلی سیمو په اصلاحاتو باندې څېړنه کړې ده او د دې ترڅنګ هغه د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کوي. سادیا سلیمان په خبرونه کې درته هرکلی وایو. ډیره مننه چې موږ لم وخت راکو.
ډیره مننه چې دا زما لپاره یو اونر دی چې تاسو سره نن موجود یم خبره کوم.
سادیا اکا اوریدونکو ته لمړی دا وایي چې تاسو تعلق چې دی هغه کومې سیمې سره دی؟
زه چې بیسیکلی کوهات نه ما تعلق دی او ما بیسیک ایجوکیشن هم ټول د کوهات نه دی او ما چې دی بیا یونیورسيټي اف پشاور نه ماسترز کړو او رغینا پستیزوس قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد کې چې دی ایز ان اسسټنٹ پروفیسر جاب کومه.
خان استاد صدا چکم د قبایلی سیمو اصلاحات په باره کې چکم سیړنه و د فاټا ریفارمز باره کې اغه څنګه و پای کې تاسو لکه د دې باره کې کم لګوایې
دا چې 2016 کې ما یو سټڈی کړې و د دې لپاره مونږ چې دینو اغه ټیم کې خو قبایلی لکه چې دینو غو ټرایبل ایجنسیز وو ټرایبل ایریاز وو کې دوی اوس کو اصلاحات پکې راغلو مینا پس دینو هغه چې دینو چین شوی دی خو سټیټس اغه ټیم کې چې ما کوم سټڈی کړې و اغه بیسیکلی مونږ خلکو عام چې کوم د قبایلی خلکو خزه شوې سړی شو او ډفرنټ ایج ګروپ نه ډفرنټ ایجوکیشنل بیک ګراوند سره چې کوم خلکو هغه ته مونږ تلیو او یو کوشچنیر مو هغه ته ورکړو هغه کې مونږ هغه ته مخکې ته څلور آپشن یې شي چې تاسو یوازې صوبه غواړئ که تاسو مرجر غواړئ خیبر پختونخوا سره که تاسو ایف سی آر دوباره نه غواړئ او که تاسو ګلګت بلتستان په طرز باندې یو کونسل غواړئ 70% خلکو چې تقریبا اگری کړی او د دې لپاره رضامندي ورکړي و چې فاټه چې دین هغه د خیبر پختونخوا سره مرچ شي او ډیرو خلکو دغه خیال و چې دواړه چې کوم علاقې دي هغه جبه هم یو شانت دي روایتونه هم یو شانت دي تاریخ هم یو دي خلک هم یو دي هغه د وجنه دا یو نیچرل پروسس دی چې د وجنه دا دواړه چې کوم فاټه او خیبر پختونخوا د دې سره زم شي یو د شي نو الحمدللہ خلکو هم ډېر سټرګل کړی دی او زمونږ هم هغه سټڈی کې خلکو چې کم خواهشات او خلکو چې کم خیالات او هغه په مطابق مونږ ریزلټس ورکړي نو هغه ټیم کې هم نن دوه کاله پیره تقریبا مونږ دا سټڈی کمپایل کړی و نو هغه کې هم خلکو دا وی چې تاسو به موږ دا غواړو چې دا مرجر دی وشي نو اوس الحمدللہ چې مرجر وشو خلک دی لوکینګ فارورډ ټوورډز دی پروګرس
تاسو خبرو کړه ساده چې او یا فیصد د خلکو تاسو دا ویلی و چې هغه خبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو شاملې د لغواړي نو تاسو به د جنکو خصوص سره خبري شوي په دغه او یا فیصد کې لکه ست اندازن د خصوص شمیره به سومره و آیا هغه په خګنه تعداد کې دا سوي چې غوښتلې
نه دي هغه ټیم کې زمونږه چې کوم سټڈی واغې یو لیمیټیشن دا و چې هغه ټیم کې خیبر ایجنسی کې هم اپریشن روانو او نارت او ساوت وزیرستان کې هم اپریشن روانو او ٹی ٹی پی زم دانه واپس نه وتلی کنه نو هغه د وجه نه خو پارټیسیپیشن پکې دانه نه او اونلی 4% چې کوم سره ریزلټ ټو پارټیسیپینټس وو یس سروي کې هغه فیمیل وو نو اوس چې دین ما یو پروپوزل ورکړې دی او هوپ فلی دا روان دی یو دوه میاشتې کې به هغه سټڈی باندې کار کوم چې کوم چې موږ صرف او صرف د قبایلی ښځو ته وضو هغې نه به تپوس کوو چې دا چې کوم مرجر شوی دی نو هغې نه هغې توقعات لري حکومت نه ادارو نه هغې پکې ځان دپاره څه رول ګوري څه ځای ګوري د نوي سیستم کې چې هغې ته به فائدې څه وي
استاد دې طرف ته لکه ستاسو سوچ څنګه راغی چې تاسو په فاټا ریفارمز باندې څېړنه وکړې دا خیال هم څنګه پیدا شو
بیسیکلی چې ما پی ایچ ڈی کړی دی سنگاپور نه او ما پی ایچ ڈی کړی دا پوسټ کانفلیکټ ریکنسټرکشن باندې کنه چې د کومې علاقو کې چې جنگ تیر شي نو هغه نه پس ته وکړي دا څنګه کار کول پکار دي چې هغه سټیبلټی طرف ته راشي هغه تک امن راشي او هغه تک استحکام راشی لانگ ٹرم بیسس والے نو زمونږ ملک دا چې کومه علاقہ د فاټا دا زه خو یو دې علاقې سره مخفل اسوسییشن زکه دې چې آی بلونګ ټو خیبر پختونخوا اینڈ کوهارت ریجن نو مخفل علاقہ د مخفل خلک یو خپل مسائل دی او موږ ډیلی بیسس باندې هغه شیف کتو 2007-8 کې چې کوم وار ان ټیرر شو نو هغه کانسیکوئنسز هغه شیز نو موږ خپل تیر شوی وې ته فیملی نو دې د وجه نه ما دا سوچو چې کله هم ما څه کیپاسټی زبر پیس ته پارا زبر امن ته پارا خپل رول پلی کوما نو ما خیال کې خلکو ولا آواز ډاکومنٹ کول خلک څو غواړي خلکو ولا خیالات څه دیغه نور خلکو ته رسول د پارا زیو کزریه جوړ شم نو دا په تمہاره پر ډیره خوشالي خبره ای
سیدا سنگاپور کې تاسو وی چې التن ما پی ایچ ڈی کړی دا نو دغه مکه تاسو څنګه ملاو شوی وا او په څنګه تلې وای او ریدون کې کس داسې او ریدون کې یغې غواړي چې سنگاپور کې پی ایچ ڈی وکړي نو کړای ته لګ خپل طریقہ وخایې چې کوم نتا سو تیر شوی یې
جی بالکل زه خو سنگاپور کې کم مینیم ټیکنالوژیکل یونیورسيټي د هغه د ټیم کې په دنیا کې شپږم نمبر باندې ټاپ یونیورسيټي ده او چې دینو هر کال تقریبا اپریل په میاشت کې چې دینو ایڈمیشن اوپن کیږي پی ایچ ڈی لپاره او هغه کې وو اوپن میرټ یو تاسو به اپلای کوي پروپوزل ورکوي
او ما چې دا مقدمه ته د سیملا سچ مامه اپلای کړی وو او دی سلیکټډ می دی لایک مای پروپوزل اور هغه نه پسې دی ما ته موقع راکړه او ما ته فل ټایم چې دی جاب هم کړی دی یونیورسٹی سرا اور ماچے دے نو بیا خپل پی ایچ ڈی باندې فوکس کړو ما کافی کار لتا کړو
سادیہ لکتا سو پی ایچ ڈی پر سبق ویلې دوس لګیا ہے خپل غ استادی کوي کار کوي د کوهارت سره ستاسو تعلق ته عموما زمونږ په علاقو کې جنکو ته اجازه نه وی چې دومره مخ کې لاړ شي او بیا لکتا سو په سنگاپور ته هم لاړې التم دغه سبق ویل نو د کور د طرف نه سره ته ملاتړ یا سپورټ وو
بالکل سپورٹ ہو جی اگے نہ بغیر خوکی نہ زما مور خدے او بخنش تدی من سرا خو شی واز ا ویری لیبرل وومن اگے دیر خواہش ہو او موسٹ امپورٹنٹلی زما چ کم والد سے اب دینو اغا اوسم ما دیر سپورٹ کئی اور اغا دا دیر خواہش ہو چ د ڈاکٹر ا جوڑا شما نو میڈیکل ڈاکٹر خو نہ شم جوڑا نو بیا ما اگے سرا دا پرومس کرا چ زما پی ایچ ڈی کوما او زمون گئے لکی نہ ز پیدا جنے او ما چې کوم یونیورسيټي ته هم تلیوا او ما ټاپ کړې او ما ګولډ میډل ما غشته او چې کوم ورسټي زوالت څخه یونیورسيټي ګیټ باندې پر خدم نه ماته وي چې بچې ته خو مارا وسته او خلک ډېر خپم دي د خبرې باندې کتب داسې سکارو کې چې خلک خوشالي فخر در باندې کوي نو بس بیا خبره ما ځان سره سنبالای شي او ما چې دنو ما ګولډ میډل چې واخستو نو الحمدلله زما فیملی کې تقریبا 90% چې جنہ کې دي دی ګو اینڈ دی سټڈی ان یونیورسيټي ناو او هغه ډاکټرین دی انجینیرزم دی teaching profession ke hindi
او سادیہ تاسو خبره څنګه وکړه لاګ زمونږ چې کوم بیا خاص کر دغه قبایلی علاقې چې شولې دغه ته لګ کلتوري او دغه خبرو خیال زیات ساتل کیږي اکثر جنکو ته ډیر اجازه نه وی چې بهر لاړ شي تاسو زمونږ په ټولنه کې دا سوچ هم دی اکثر مور پلار ک په خپل لوريانو باندې سبق وای ورته وای چې یا ډاکټر جوړ شي یا استاد جوړ شي د دې نه علاوه کاغه یو بل شوبې تاسو ډیر خلک نه خوښي نو تاسو سره داسې لکه تاسو داسې واقعیت لیدلې دي یا تاسو کدا وایي چې داسې سوچ ولې دي زمونږ په ټولنه کې
بس زدا ګورم اته دې چې نه کو باندې چې نورم ریسپانسیبিলিটি لکه اوس ز ما ټیچینګ پروفیشن دی هم سره کورم ریسپانسیبিলিটি دی او ز کورم ګورم واړم ګورم هغه سبق تا هغه ګرومینګ ته هر شي څه توجه ورکول غواړي ځکه مور پلار دا غواړي چې نورم داسې پروفیشن کې لاړ شي چې سبا هغه د پاره د شیفټونو کې مثلا نه چا کور او جاب چې کوم دن ډېر ښه کولی طریقې سره مینیج کول شي اوس خو زه ګورم چې ماشاءالله چې نه کې هر یو فیلډ کې دی په آرمی کې دی او ډېر ښه طریقې سره هر یو شی مینیج کوي
ستاسو ول چې قاعده سم یونیورسيټي کې تاسو ستاسي کوي د دې نه علاوه نور تاسو کارونه سدي
جی ریسرچ ہم کوما فل ٹائم اور جو کنسلٹنسیز ہم کوما یونائٹیڈ نیشن سرا ڈیفٹ سرا جرمن آرگنائزیشن سرا فاٹا اصلاحات بنے سے کافی کار کوما اور ایز این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ سے کار کوما کا نا دو اداروں سرا اور مختلف پروجیکٹس بانے کار کوم فاٹا بارہ کے
جی اور سادی کل چتا سو کار لسے دا کار سے تا سے دا خلقو دا ٹولنی رویہ در سر سنگئی
ډیر ښه دي چې ما خوده نوٹ کړی دی چې پښتانه خو ډیر هم بیا بنده د عزت قدر کوي چې وګوري چې پښتانه ښځه دی او سبق یې ویلې دی تعلیم یافته هم دی او یو ښه پوزیشن باندې دی او خلک ډیر زیات عزت ورکوي کنه
تاسو نه دا تاسو هم کوم چې لکه څنګه تاسو سیړنه کوي بیا لیکل هم کوي او خلک ګوري هم چې یو ښځه یو جنې لیکل کوي نو دا غي د کلام زور تاسو سمره ویني چې هغه په معاشره کې څه بدلون راوستل شي د خپل کلام په ذریعہ او کنه
بالکل جی بالکل ګوره زمونږه معاشره کې خو اسې هم تاسو ته معلوم دي زموږ ته هم چې تعلیم فقدان دي تعلیم یافته خزي فقدان دي غي کمی دي او به داسې خزي چې کوم تعلیم نه پستې هغه تعلیم استعمالای او خپل کلام په ذریعہ چینج راوستل غواړي هغه خو ډېر ډېر دي او چې کمی دي نو بیا هغه کلم سره چینج راوستې شي راوستې دی لکه تاسو به اسمت شاه جهان پیژنې خو هغه یو خپل کیپاسټی کې کار کوي دا څه ډېرې جنہ کې دي چې کمی کار کوي او کم انفلوئنس کوي
سادیا لکه تاسو د قبایلی سیمو خو سره ملاو شي وي هغه سره مو په دفاع تعریف فارمز خبرې کړي تاسو د هغه لکه مجموعي تور چې ګوره د قبایلی سیمو د خو د ټولنې غټي مسالې سي دي
د ټیم کې چې د خزو ډیر لوی مسله یو هیلث او یو ایجوکیشن دي کنه
ایجوکیشن کو تاسو ته معلوم دی چې ډیفینیټلی سکولونو تعداد هم کم دی او سکولونو کې ماحول هم دی، ټیچران نشته، فیسیلیټیز نشته دي، او اوور آل رجحان لږ کم دی کنه. بیا که پرائمری سکولونه او مډل سکولونه شته نو بیا کالجونه په فارف ایریاز کې نشته. کالج ته پاره به چې نکې چې دی نو هغه وي لکه ټاون ته ځو یا سیټي ته تلل غواړو نو بیا ښه اجازت نه ورکوي رونا یا پلار یا څوک هم کنه. نو ایجوکیشن خو یو ایشو دی د قبایلي ښځو، او هیلتھ بالکل هیلتھ ایشوز ډېر زیات.
سیدا تاسو وی چې لکل ته د صحت د ټولنه غټي مسلې دي او د تعلیم مسلې ډېری دي، کله چې دغه د قبایلی سیمو خلک د چکل پوځي عملیات کله چې ملټری اپریشن کې د ډېری کورنۍ به کور شوي وي او غیر اغلی نور علاقو ته، نو تاسو درس چې لکه تاسو سوچ سوای چې کله دا خلک را د خیبر پختونخوا په نور علاقو کې د دې آبادیدل شروع کړل، دغه سیس په دې باندې سمد بدلون راوسته وو، د دې سوچونه بدل کړي وو د تعلیم او صحت په برخه کې وکنه.
فاته کې چې موږ کم چینج ګورو، دا د بدلاو چې کم راغلی، د تبدیلی چې کم راغلی، فاته خلکو سوچ کې، او دا چې مرجر هم وشو، دا خو موږ ګورو 96 نه ګورنمنت چې دی، بیا 2011 نه پس ډیر زیات ګورنمنت کوشش وکړي چې مرجر شي، او دې پر دا موومنت دا نه سترانګ ځکه چې خلکو आवाज اوچت کړو، او आवाज ول اوچت کړو چې خلکو فور د ویری فرست ټایم ډیر میجورټی اف د خلکو خپل کور نه پہلا چل قدم اباسلے اور اغی سیٹلڈ ایریا ترا غلی اغی در تکلو کا تو چی اکنامک فریڈم چی انسان سر چی موقعی وی اپرچونیٹیز وی اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس چی وی پولیٹیکل پارٹیسپیشن چی بندہ تا ورکو دشنو دو شیزون فائدے سے وی خلق سینسیٹائز شو، خلق کو تا معلوم شو، نو دا دا دے دا جنگ یا دا کانفلکٹ چی کم وفاتا کی اغی والا یو پوزیٹیو افیکٹ خلکو باندې پریوتو چې غي سوچ بدل کو، غي ایکسپوز کړو دا سیٹلڈ ایریا طرف ته.
سمدا استاد، یا په پروگرام ختمېدو کې وخت هم لک پاتې دی، ک جنکو ته څه پیغام ورکې چې غیم دا ستاسو په شان مخې ته راشي او د ټولنې د پاره څه کارونه وکړي؟
چیلنجز خو هر یو دي، مشکلات هم راځي، تکلیفونه هم راځي، رکاوټونه هم راځي، خو انسان ته پکا دي چې هغه خپل همت نه پرېږدي او بس تاسو یو تعین وکړي چې دا زما لار دی زه پتې سم، او بس تاسو په هیڅ د لار باندې ځای، او ان شاء الله یو ورځ منزل راځي چې تاسو بغي ته ورسیږئ، تاسو خوشاله او سټیسفاید هم وي، او تاسو والدین تاسو رونه خو ټول په تاسو باندې فخر محسوسوي. نو هغه ته ضرورت ده چې تعلیم حاصل کړي او بس فوکس اوسه خپل منزل باندې تاسو روان اوسه، اخوا دې خو مو ګوري او چیلنجز مقابله کوي، نو ان شاء الله یو ورځ تاسو ته منزل ضرور ملاوي.
سمد ډیره مهرباني سادیا سلیمان په پروګرام کې د وخت را کول، ډیره ډیره مننه.
تاسو هم ډیره مننه چې تاسو ماته ټایم راکړل، ثانک یو سو مچ.
ډیره مهرباني. اوریدونکو، سادیا سلیمان را سره په خبرونه کې ملمنه و، هغه د کوهات سره تعلق ساتي، په قائد اعظم یونیورسيټي کې استاد ده، او د دې ترڅنګ د ټولنې د پاره او خاص کر د پخانی او قبایلی سیمو د خلکو د پاره کارونه کوي. نو اوریدونکو، ډیره ډیره مننه، او مشال ریډیو سره اوسه
سر وی خبرونه کیم د ډاکټر سادیا سلیمان خبرې اوریدې، او اوس وخت شوې دی د جمهوریت خبرونه. د خبرونه پامیر ساحل باندې
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسټرولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي، او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
نن با په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم، او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما په فکر د پاکستان شاوخوا 90% مدرسې وار لمخه رجسٹرډ دي. موږ فکر نه کوو چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت شته. تر کومه چې د مدرسو د رجسٹریشن خبره ده نو هغه عمل روان دی. همداراز د مدرسو محاسبه هم روانه ده. موږ د کورنۍ چارو او د مذهبي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی.
په
پېښور کې د خیبر پښتونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلي ول چې د ماشومانو ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له خپل وختونو کې 300 کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه د بالکل یو صفا سوتره کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سړی پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2006 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې ارمینس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغې کې دغه کتابونه د پاکستان کمشنری که کوم چاپ کړي وو د افغان کمشنری ته د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کاغه د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د داسې شیونه تاوېدل لکه چې زه چې سوچ وکوم چې یاره یو خو تنګ نظری وي یو ډېره زیاته تنګ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول هغه له وسلوالې مبارزې یا جهاد سره تړل شوی ول.
لکه مثال یو سبق او چرته د چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تپوس کوي کدي وایي کدي ته چرته روانې هغه ورته وایي چې زه خو جهاد ته روانې ما ښه د چادر سپاره وړې د کمبل سپاره وړې ورته وایي چې دا خو چې کوم دی دا په سړی په ځمکه باندې خورولی شي دې کې سړی په یخنۍ نه پټېدلی شي دې باندې سړی مخ صفا کولی شي دې باندې دا شی کولی شي دا شی کولی شي بیا چې بیا د جهاد چې کوم د تا چا خلاف کوي او ته وایي چې د شوروي اتحاد خلاف یې کوم او د خلق او پرچم لکه مطلب مې دا دی چې د خلق او پرچم ما نوم پورې پکې اخیسته شوی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واوریدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وي خوږې خبرې وي هغې وي خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې عموما به خلکو د هغه خبره کوله د جنګ بدر جنګ وه د نورو جنګونو چې کوم په هغه کښې شوي هند کښې شوي ده چې چېرته بیا هغه عموما به دا خبره کوله چې بیا موږ سره دلته دا وشو دا وشو دا وشو مطلب د یو جنګ یې ګټلی نه وو. مرکزي هغه ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي چې یاره پیسې کومې ورته را ځي لاسي حساب کتاب یې چې کوم دی که دې ته را شي ولې چې دلته چې کوم دا اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه دې مختلفې هغه دي فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو یو بورډ خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نور علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوی فلانکی د جماعت اسلامي او د فضل الرحمان والا بیا هغه کې بیا نه نور فرقې بیا هغه کې نور مطلب اسماعیلیانو والا خپلې دي.
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځه فکر خپرولو تور پورې کېږي. پوښتنه دا ده چې مذهبي سخت دریځي څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سخت دریځۍ معنا دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپي او خپل فکر ورته سم ښکاري.
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی
مذہبی ہو یا غیر مذہبی,
انتہا پسندی یا سخت دریزی خو سخت دریزی بھی کہا مذہبی بھی او کہ غیر مذہبی خو سچے مذہبی سخت دریزی ویل کیشی غدا د خلق د مذہب پنوم خپل فکر پر نور وتپی یا تپل غاڑی یا یواز خپل سوچ ورته سم او رستی یا خیرش کاری نو هغه ته سخت دریزه ویل کیږي. خو تاسو که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریزی همسته, په نورو معاملو کې هم انتها پسندیسته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوی دی چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده.
اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پریشان
کن بات. خیبر پختونخوا نصابی بورڈ پخوانی مشر ڈاکٹر فضل رحیم مروت او پتیر اخبارونه کې تاسې د یو دینی عالم لخلوا اوریدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځ فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفی وایي دا سمنه ده. خبر دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا زہم لو مدرسے فارغ سوئم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پا پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاڑا کار کبی. نو زما پا خیال دا خبر هیچ سمانه دا چیز موش مدرسے دا سخت دریز فکر پا خبرولو کی مصروف دی. دا رشتہ ندی
میں نہیں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات حقیقت ہو سکتی ہے.
کہ مدرسے سخدری ز فکر نخ پر وینو دا تور ولی اور باندې پوری کیگی. اشرفی وای دوی حکومت ته ویلی چې په وسلوالو یا سخدری ز نظریاتی فعالیتونو کې خکیل مدرسے دی ورته پګو تکڑی او کو اور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودریگی.
ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مشخو ہمدا وایو چې په دې لړکی کې حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تله ختم سی. موږ دا خبره د کورنی چارو وزیر ته هم کړی, د مذهبي چارو وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړی چې د کومو مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد پر رښتیا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي, سکون یا آرامي وي, په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي او په دې لړ کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه ورکړي.
دس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخدریزی نہ پیدا کوي بلکہ د پاکستان په ټوله نه کې سخدریزی موجود ده او دا چې د سخدریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
هر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخدریزی, ہر ځای ستا مدرسے نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخدریزی په ټوله معاشره کې ده نو له ټوله معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازی د علماو د مدرسی استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبی گوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه, وس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت هم پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم, ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس ای هغه ای بی سی ڈی کې ایکس چې کوم دی هغه هغه کریسمس کیو سره جوړه وا هغه وا دې ته تاسو وکړه چې پاکستان کې څو فیصد مطلب دا د دلته عیسایان دي بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تک را تک دی مقصد دا دی چې کریسمس سره خوب پیژنې که نه ماشوم لکه ایک سره ایک سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لرې کړه. اوس تم دې داسې ورکوچې چې ته وګوره لا بیا انګریزي کې ته چې کوم دی تا لیکلي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ دا په دوی باندې ښه نه راته اوس ښه انګریزي کې به ته څه وایي چې ګوډ مارننګ السلام علیکم خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک که په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي په بدل کې به څه ورسره کوي.
مروت وایي ده چې په نصاب کې کوم بدلونونه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره په نصاب کې ماشومان ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبه وال دی هغه پاکستان شهري دی، چې لکه عیسایان دی لا دا شانته نور نور کسان دي په هغه باندې ورته پل مقصد دا دی چې دا خوته دی خپل په ټولنه کې خپل هغه کې توپیر راولي، هغه کې خپل تفریحون راولي، هغه کې خلکو ته دا ښیي چې زه تر باندې لازبره یم. بیا دغه شانته مطلب د ځنه مزانین موږ و ماشوموالي کې هم وور کې لکه اوس مثال هیلن ټیلر کې کم دی، هیلن ټیلر مشهور مضمون دی هغه و پکې نور داسې غیر اسلامي سیزونه نه و پکې. او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنتۍ او هلک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی، ځکه چې ما د هغه تصور دی سړی بس د نصاب هغه دا دی چې هغه ښه انسان راوځي ښه شاعري ونه راوځي چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي، د سیویکس په اصولو پوه وي او د نړۍ لپاره هغه د ګاونډانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروته وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه بزه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې وکته یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزم په هغه وخت د مالیشیا نه تپوس وکړو آیا د ساینسي پرمختګ دپارهرکۍ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ایښې دي که نه. وی چې ډاکټر مهاتیر محمد راته وویل چې ما خو دغه شي تخیانه دی ورغلی خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د تخانه داري او